امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو خو دا رپورټ هم اوریدلی سي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په هکله پرون غونډه وسوه خو اوس به د دې ساعت خبرونه خلیل خان تاسو وایي
د امریکا متحده ایالات د ایران سره سیمې اټومي موافقې څخه ووځي نو دا موافقه به دوام ونه مومي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ یوې اونۍ له مخکې وویل چې اروپایي متحدین او د امریکا کانګرس له دغې ادارې سره دی باید په ګډه کار وکړي چې د ایران سره سوي په اټومي موافقې کې موجودې خلاګانې ختم کړل شي او که دا کار ونه شي نو امریکا به له دغې موافقې څخه ووځي ښاغلی لاروف د نیویارک ښار د ملګرو ملتونو په انګړ کې خبریالانو ته وویل که د دغې موافقې یو ګډونوال هم په یو اړخیزه ډول ووځي نو دغه موافقه نشي عمل کېدی ماته بسی او بیا به هیڅ موافقه پاتې نه وي لاروف وویل په دې باور لري چې د امریکا متحده ایالات به د دې هڅه وکړي چې اروپایي هیوادونه هم د واشنگټن په دریځ کار وکړي د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې په دغه موافقې نورې خبرې نه کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اسلام آباد کې د مشال راډیو د بیرو د تړل کېدو په باره کې د پاکستان حکومت سره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې حالات د نږدې څاري پیلامی کې همدارنګه ویل شوی دی چې متحده ایالات په ټول نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ ملاتړ کوي او دا چې آزاد او فعال مطبوعات د ډیموکراټۍ حکومتداري اساس دی د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په پلازمین اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه دفتر د تړل کېدو امر صادر کړی دی د پاکستان حکومت دغه اعلان وروسته لاغه وکړ چې د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI د ازادۍ راډیو د مشال څنګه د پاکستان د حکومت پر خلاف په خبرونو تورن کړه د پاکستان دفاع وزیر خورم دستګر ویلي چې د امریکا او پاکستان اړیکې دا وخت سړې سولې په څیر دي هغه په اسلام آباد کې د امریکا جګ د خبريالي عائشه تنظیم سره د خبرو پر مهال ول چې امریکا سره خبرو اترو په جاري ساتلو پاکستان کوم اعتراض نه لري خو امریکا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې یو خنډ دی هغه ول
کې ایک مستحکم اور جمهوری افغانستان جو ہے وہ موجود ہو ہمارے مغربی سرحد کے پار جس سے پھر تجارت ہو سکے دونوں ممالک کے ساتھ جن کے صدیوں کے اوپر محیط ہزاروں سالوں کے اوپر محیط ثقافتی رشتے ہیں تجارتی رشتے ہیں
پاکستان او امریکا یو ګډه دفتر هوا غدا چې یو باثباته او جمهوری افغانستان چې زموږ په د لویدیز سرحد په گاونډ کې موجود وي چې موږ ورسره د زرګونو کلونو کلتوري او سوداګری اړیکې لرو او د دې لپاره باید د قانون په چوکاټ کې دا کار وسي خو په دې کار د مرستې کولو پرته داسې ښکاري چې امریکا یو خنډ دی د پاکستان دفاع وزیر دا هم وویل چې دا وخت د پاکستان او امریکا ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو همکارۍ ډېر زیاته کمه سوې ده هغه زیاته کړې چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو دغه کار پرته له کومې موافقې پیل شوی وو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترس وایي د افغانستان حکومت د تراګرو او سختریزو ډلو پر وړاندې په مبارزه کې د پام وړ رول درلودلی دی خو ټینګار یې وکړ چې دې ډلو پر وړاندې مبارزه یوازې د افغانستان د حکومت مسؤلیت نه دی ښاغلی ګوترس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې په افغانستان او مرکزی آسیا کې سیمه ایز مشارکت او د امنیت د ټینګېدو او پراختیا د نمونې په توګه د عنوان لاندې جوړه سي وویل چې تراګری ډلې حتی د افغانستان په شمال کې فعالیتونه کوي چې دغه ډول وضعیت د مرکزی آسیا هیوادونو ته هم ګواښونه پیدا کړي دي
I also welcome the Security Council's continued support for Afghanistan
شغلی ګوټر زیاته کړه چې د افغانستان حکومت د سختریزو تراګرو او د نړیوالو سازمان شوو جرایمو پر وړاندې مبارزه کوي او دا ډول مبارزه په ټولو سیمې او نړۍ باندې اثر اچوي د لبنان پوز ویل دي چې له سوریایي مهاجرینو چې د دې هڅه یې کوله چې د قاچاق د یوې خطرناکې لارې د دغه هیواد ورواوړي په غرونو کې د یخنۍ له وجې مړه سوي دي پوځي چارواکو ویل دي چې دغه سوریایان چې دوه ماشومان او شپږ ښځې هم پکښې شاملې دي د واورې په سخت طوفان کې هغه مهال راګیر سول چې دغه غرونو د هغه غرونو د لارې راغشتل چې دغه دواړه هیوادونو ترمنځ پراته دي. د پوز په بیان کې راغلي دي چې پوځیان د جمعې په ورځ په یو خبر ترلاسه کړ چې دغه ماجرونو یوه ډله د واورې په یو طوفان کې بند پاتې دي. دا خبرونه شتاسو د امریکا ژغ د آشنا رادیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو پام کړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په حق له پرون غونډه وسوه. په دې غونډه کې چې په کومو موضوعاتو بحث سوی، زموږ همکار اشوق الله رحیمزوی دا غونډه تعقیب کړې وه او مهم ټکي به یې اوس تاسو ته واوروي.
ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش وویل چې د مرکزی آسیا ټول هیوادونه ژمن دي چې د افغانستان سره اوږد مهاله همکاري وکړي، ځکه چې دا کار د دوی خپل اقتصادي او سیاسي ګټو ته مهم دی.
دی انټایر انټرنیشنل کمیونټي as a stake in peace
امنیت شورا په دې باور ده چې افغانستان ته باید د خطر په سترګه نه، بلکې د یو مهم او لوړې کچې همکار هیواد په سترګه باید ورته وکتل شي. دا مهمه ده چې افغانستان په اقتصادي لحاظ د ګاونډیو او مرکزی آسیا د هیوادونو سره وتړل شي، او د دې کار لپاره پکار ده چې په سیمه کې د زیربنا، سوداګرۍ، پانګه چونې، ترانزیت او ترانسپورت پروژې عملي شي. انټونی ګوتیرش همدارنګه وویل چې د اوبو تنظیم لپاره هم کار شوی دی، او دا ډیره مهمه ده ځکه چې هغه وایي ملګري ملتونه دې ته تیار دي چې د اوبو په تنظیم کې د افغانستان او سیمې د هیوادونو سره ګډ کار وکړي. او ویل چې افغانستان د سوداګرۍ، پانګه چونې د پارځیت فرصتونه په کښته دي. د غازو خبره یاد شول، همدارنګه د ټاپې د پروژې خبره یاد شول، د کاسا زر د برق پروژې یادونه هم وشول چې د ترکمنستان او بخې افغانستان او همدارنګه پاکستان ته انتقالېږي.
انیبلینګ پیپل کمیونټیز اند سوسایټیز ټو فلوریش اند فلفیل دیر
پوتنشل چې سوداګري د هیوادونو ترمنځ اعتبار پیدا کوي. او د هغه ځکهونکو یادونه هم وکړه چې 500 افغان ځکهونکو دی او په قزاقستان کې په تخنیکی خوندوی کې درس وای. بل مهمه مسله چې البته ټول په دې باندې ټینګار وکړ، په کابل کې د کابل پروسې په نامه غونډه وه چې پیل کیږي، او په دې باندې ټینګار وشو چې په دې پروسې کې مهمه ده جمهور رئیس محمد اشرف غنی او حکومت د طالبانو سره د سولې مهمه خبري وکړي. په دې برخه کې د برتانی استاذي خبري وکړي، ویل چې د کابل پروسه ډیره مهمه ده، د سیمې ټول هیوادونو نه هیله کوي چې په دې برخه کې همکاري وکړي، او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی نه هم هیله لرو چې د سولې پروسه پیل کړي او موږ ټول ملاتړ کوو، ځکه چې دا د افغانستان د ولس حق دی چې سولې ولري، جنگي ډیر تیر ک. د برتانی استازي ویل چې د دښمن سره خبرې کول غټ زړه غوړي، خو دای ښه فرصت ده او په کار ده چې خبرې وشي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي غونډې ته وویل چې په افغانستان کې جګړه یوازې د افغانانو نه، بلکې د سیمې او ټولې نړۍ لپاره ده. ښاغلی کرزي په دې هم ټینګار وکړ چې د کابل پروسې په کانفرنس کې به د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو او د تروریزم سره د جګړې په اړه حکومت خپل تګلاره بیان کړي.
We have engaged in comprehensive efforts to improve security and defeat terrorism. Outside the scope of military efforts, we are
بل مهمه موضوع چې تر اوسه په باندې تاکید شوی دی، هغه پارلماني انتخاباتي چې په همدې کال کې کیږي، او همدارنګه د جمهوری ریاست انتخاباتي چې بل کال کیږي. د استازو د بلجیم، هالند، پولند، روسیې، امریکا د ټولو استازو په همدې باندې ټینګار وکړ چې دا انتخابات شفاف باید وشي، آزاد باید وشي او عادلانه باید وشي، او دا یوازې د افغانستان لپاره نه، بلکې د نړیوال ټولنې لپاره ډیر زیات مهم دي چې باید ترسره شي. د روسي د بهرنیو چارو وزیر په غونډه کې برخه اخیستې، دا ویل چې مخدره مواد په افغانستان کې زیات شوي دي، او دغه د مخدره موادو کاروبار نه یوازې د تروریزم بلکې د امنیت سره هم مرسته کوي، او د افغانستان په شمال کې د داعش د ډلې په موجودیت باندې هم د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف اندېښنه وکړه. د امریکا استازي هم په دې ټینګار وکړ چې پارلماني انتخابات او د جمهوری ریاست انتخابات په خپل وخت وشي، او ویل شي اجازه به ورنکو چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستي ډلو په ځای بدل شي لکه په خواچو، او په هغه ځای نه په امریکا باندې حمله وشولي. د امریکا استازي د کم هیواد نوم وانه خسته، خو یادونه وکړه چې ځینې هیوادونه کوښښ کوي چې د طالبان سره په دې ختم مرسته وکړي چې ګویا طالبان د داعش د ډلې سره جګړه کوي او نه غواړي چې داعش په افغانستان کې قوي شي. خو د امریکا استازي ویل چې تر د طالبانو ملاتړ کول د جګړې دوام سره مرسته کوي، او په کار ده چې ټول د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړو، او په دې هم ټینګار وشي چې تر څو په پاکستان په سرحدي سیمو کې د وسلوالو ډلو د پټېدو خوندي مرکزونه لمنځه نه وتللي، د سیمې او د افغانستان لپاره چې د امریکا کومه تګلاره ده هغه تګلاره نشي کامیاب کېدلی. د ټولو هیوادونو نه یې وویلي چې موږ باید په ګډه کار وکړو چې د طالبانو مالی سرچینې بندې کړو او تر څو هغوی خبرو ته حاضر شي. په زغرده وویل شول چې دوه کارونه باید وکړو، داعش باید په افغانستان کې ماتې وخوري او په طالبانو دومره فشار راوړل شي چې هغوی په خپله خبرو ته حاضر شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د مشال رادیو مرکزی دفتر تړلی. دا چې د دې رادیو د تړل کېدو علت څه دی، په دې باره کې مو په پراګ کې د مشال رادیو د رئیس ښاغلی امین مدقیق سره مرکه کړې ده چې اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم. مدقیق صاحب، آیا د پاکستان حکومت تاسو ته د دې کار د دلیل ویلی و چې ولې د مشال رادیو دفتر په اسلام آباد کې تړلی؟
د پاکستان حکومت موږ ته د دې کار هیڅ داسې موثق دلیل نه دی ویلی چې موږ ته ووایي چې زموږ د کم پروګرام نه دوی ناراضه دي، زموږ کم پروګرام د دوی نه ده خوښ، یا موږ کوم داسې غیر مسلکي خبرنگاری یا رپورٹنگ کړی دی چې دوی دغه نه دی خوشاله. فقط دا چې د ډېر وخت رئیس نه دوی زموږ د خبرنگارانو هغه ارهاب او تهدید شروع کړی وو. په هر ورځ به تقریبا هر هفته به دوی زموږ دفتر ته راتلل، زموږ خبرنگارانو نه به یې په ناس خبره تحقیقات کول او هغه تکراری پوښتنې به یې کولې چې تاسو څوک استئ، دلته څه کوئ، په څه موضوعاتو رپورټونه کوئ، دغه شان پوښتنې به یې کولې. نو بالاخره دوه ورځې مخکې دوی زموږ دفتر ته راغلل، ویل چې د داخلي وزارت د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دا فیصله کړې ده چې ستاسو دفتر وتړي، او په همدې اساس باندې نن راغلل او دفتر یې وتړ. خو مطبوعاتو ته چې دوی کوم هغه لیږلي دي، لیکلي دي، یعنی یو نوټیفیکیشن دی، یو خبر په هغې کې دوی زموږ د پروګرامونو نه نارضایتي ښکاره کړې ده. خو هېڅ کوم پروګرام یې زموږ نه دی ویلی چې دغه پروګرام دوی خرابه ده یا دغلته دوی غیر مسلکي کار کړی دی. نو په دې اساس باندې هغه نوټیفیکیشن، که څه هم د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت له خوا نه جاری شوی دی، خو په هغې کې واضح ویل شوي دي چې دا کار دوی د پاکستان د استخباراتي ادارې یعنی د آی اس آی په امر او په سفارش کړی دی.
بله، مدقیق صاحب، د پاکستان حکومت دغه دلایل چې د مشال رادیو د تړل کېدو لپاره تاسو ته ویلي وه، تاسو یې څونه پر ځای ګڼئ چې آیا په رښتیا هم مشال دغه شان رپورټونه خپره کړي دي چې د پاکستان د حکومت وینا د بهرنیو استخباراتو په اشاره سوي دي؟
څنګه چې د آزادې اروپا د رادیو مشر تمکند په خپل پیغام کې ویلي دي چې مونږ د یو آزاده غیر جانبدار رسنۍ استو او فقط مسلکی غکو راپورونه خبرو، منګلته د هغه خلکو غږ یو چې غږ څوک نه اوري، منګا غ خلک منطقو ته معلومات او واقعي خبرونه رسول چې هلته مطبوعات نه وو، هغه منطقه جنگ زپلې، فقط منګا خلکو ته هغه معلومات ورکول، او کومګ دسه کم یعنی درست معلومات ورکول، کومګ دسه غلط کار کړای وای، کومګ دسه غلط راپور نشر کړای وای، نو دوی باید دغه هتا یو مثال مونږ ته ویلای وای چې دوی ونه شو کولای چې دغه هتا یو مثال مونږ ته وای.
بله، او یو وروستی سوال به ستاسو څخه وکړم چې د مشال رادیو د ادارې تړل خو به د پاکستان او امریکا د اړیکو د خرابېدو په خاطر نه وي مدقیق صاحب؟
ممکنه ده دا کې هر څه شته دی، خو دلته نه دوی موږ ته دا خبره رسمان کړې ده او نه په مکتوب کې چې دوی مطبوعاتو ته ورښودلی دی نه په هغه کې دا خبره صراحتن شته. فقط هغه ویلي چې د آی اس آی د ادارې په وړاندې دوی زموږ ملي منافع او د خطر او مونږ دا وتړله. دې کې دا ممکنه ده د امکان نه بهر نه ګڼم چې د امریکا او د پاکستان روابط په دې تاثیر ولري. خو دوی تقریبا د یو کال راهیسې زموږ خبرنگاران په یو په بل باندې تر فشار لاندې راوستل.
بله، کور مودن ډېره مننه محترم امین مدقیق صاحب.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتس وایي چې روسیا او چین دواړه پوره کوشش کوي چې خپل ځان په نظامي او اقتصادي ډګرونو کې له امریکا څخه مخکې کړي، د ناټو تړون ړنګ کړي او نوي نظامي ائتلافونه جوړ کړي. په واشنگتن کې د امریکا ژغ د پینټاګان د خبریالې کارلا باب د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
جیمز میټس د جمعې په ورځ په واشنگتن ډی سي کې په یوه وینا کې چې په راتلونکو کلونو کې د امریکا د ملي دفاع د ستراتیژۍ په اړه د ټرمپ د ستراتیژۍ د یو غیر رسمي سند د معرفي کولو په باب کول وویل، که څه هم چې ټروریزم د تشویش وړ دی خو د پخوا برعکس زموږ لپاره اوس د زیاتې توجه وړ موضوع نه ده. میټس وویل چې چین او روسیا دواړه پوره خواري کوي چې له امریکا نه په نظامي او اقتصادي برخو کې ځانونه مخکې کړي او له همدې امله د ټروریزم له خطر نه زیات اهمیت د نظامي برتري د حاصلولو لپاره له امریکا سره د چین او روسیې رقابت او سیالي لري. د امریکا د دفاع وزیر وویل، نوې مخربې وسلې جوړوو خو په عین وخت کې د جنگ لپاره پر امادګۍ او پر خپلو سیالانو باندې د نظامي تفوق په خوندي ساتلو هم کار کوو. د امریکا دفاع وزیر وویل چې زموږ پوځ د جنگ لپاره چمتووالی لري خو د هوایی جنگ، سمندري جنگ، فضایي جنگ او سایبري جنگ په میدان کې مخکنی برتري په خپل حال نه ده پاتې. میټس زیاته کړه، تاریخ دا خبره ثابتوي چې د امریکا په تقدیر کې دا نه دي ښکل شوي چې د جنگ په میدان کې بهرومرو بری مومي. د ټرمپ د ادارې په دې دفاعي سند کې پر چین باندې الزام لګول شوی په داسې حال کې چې چین د خپل نظامي طاقت د برخولو لپاره د جنوبي چین په سمندرګي کې په مصنوعي ټاپوګانو کې نظامي تاسیسات جوړوي، د خپلو ګاونډیانو د ډارولو په خاطر د ګوشخوار مرغه په شان له اقتصادي طاقت نه ناوړه ګټه پورته کوي. په دغه نظامي صنعت کې چې یو برخه جیمز میټس له ژورنالیستانو سره شریکه کړه، ادعا شوی چې روسیا د خپلې مرضۍ سره سم د ګاونډیانو خاوره لاندې کوي او قبول شوي سرحدونه بدلوي. روسیا هڅه کوي چې د ناټو تړون ټوټه ټوټه کړي او د اروپا او منځني ختیځ امنیتي او اقتصادي جوړښت او بنیاد د خپلې ګټې سره سم له سره عیار کړي. میټس په دې وینا کې ایران او شمالي کوریا د روک سټیټس یا ناړامه دولتونو په نامه یاد کړل او ویل، دواړه په داسې حال کې چې په خپلو ولسونو ظلم او تادا کوي لګیا دي داسې اقدامات کوي چې سیمه ییز او حتی نړیوال امنیت او ثبات یې له غټ خطر سره مخامخ کړی. د خو د میټس د څرګندونو باوجود ټروریزم چې د امریکا د دوو پخوانیو جمهور رئیسانو جورج دبلیو بش او بارک اوباما د حکومت په زمانه کې د امریکا د پوځي قوماندانانو لپاره اولیت یا لومړیتوب درلوده، په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د خلافت د زوال باوجود د ټرمپ ادارې اوس هم په اړه اندېښنه لري او په دې نوي نظامي صنعت کې له پوځ نه غوښتنه شوې چې د نړۍ په هره ګوښه کې چې باید داعش ته موقع ورنه کړل شي چې خوندي مرکزونه او پناه ځایونه ولري. په عین وخت کې په دې دفاعي صنعت کې د امریکا د پوځ په عصري کولو زیات تاکید شوی دی او په کې ویل شوي چې متحده ایالات د خپل اټومي قوت او د توغندو دفاعي سیستم باید نور هم پیاوړی کړي او له خپلو متحدینو سره باید یو ځای کار وکړي چې په مساوي ډول دفاعي بوج پورته کړي. په دې نوي نظامي صنعت کې غوښتنه شوې چې په نړیواله کچه باید امریکا د نظامي قوت سره یو ځای خپل اقتصادي قوت په پراخولو باندې هم توجه وکړي. میټس وویل چې د امریکا پوځیان باید له خپلو انډیوالانو سره له نږدې نه دوستي وساتي او که زموږ وفادار دوستان کومه مفکوره یا نظر لري باید وی منو غاړه ورنه ګرځو. هغه زیاته کړه، خې او نیکې خبرې یوازې د هغو هیوادونو میراث نه دی چې غټې غټې الوتکې وړونکي جنګي کشتۍ لري، موږ باید نور ملګري ولټو. په دې سند کې غوښتنه شوې ده چې متحده ایالات باید د خپلو انډیوالانو سره یو ځای د دیموکراسۍ د ودې او د هغوی د اقتصادي طاقت پراخولو لپاره یو ځای کار وکړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. هیومن رایټس واچ یا د بشري حقوقو د څارنې موسسه د 2013 کال لپاره خپل کلنی رپورټ خپور کړی چې په نیو هیوادونو کې بشري وضعیت پکې کتنه سوې ده. خبریال هنری ریجول په دې باره کې دا رپورټ له لندن څخه
دغه موسسه وایي د تیرو 12 میاشتو پیښې ښیي چې سیاسي مشران غواړي استبدادي ملي ایجنډاګانې پر مخ بوزي. په دغه رپورټ کې راغلی دی چې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د انتخاب کېدو نه راپه دیخوا په امریکا کې بشري حقوق تر حملې لاندې دي. د هیومن رائټس ان واچ د موسسې غړی ډیوډ میفم وای په قضا باندې حمله، په مطبوعاتو باندې حمله، د مسلمان ضد بندیز او د اقلیتونو قلعه قم کول. جمهور رئیس نه په دې هفته کې د هغه څه کوربه و چې دی ورته د جعلي خبرونو جایزه وای. په خپله هغه ادعا باندې ټینګار وکړ چې امریکایي مطبوعات د ده په خلاف طرف نیسي. انتقاد کوونکو ته د ده ځواب دا دی چې دی په ډیموکراتیکه توګه انتخاب شوی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وای نه، زه نژاد پرسته نیم، زه تاسې ته ویلی شم زه نژاد پرسته نیم، تاسې به داسې شخص سره هیڅ مرکه نه وي کړي. دغه موسسه وایي ملي څپو چې ترامپ یې بری ته ورسوه او له اروپایي اتحاد نه د برتانیا وتلو په نتیجه کې ایمانویل مکرون د فرانسې د جمهوري ریاست انتخابات وګټل. ډیوډ میفم بیا وایي او زه فکر کوم چې واقعا دی باید درس واخیستلی شي. په ډیموکراتیکه طریقه انتخاب شوي ګوندونه په بشري حقوقو او اساسي ازادیو باندې عقیده لري او باید په دغو ارزښتونو ودرېږي. دغه موسسې د اروپایي اتحادیې هغه دریز وستایي چې په هنګري او پولنډ کې د ملي استبدادي حکومت په باره کې غوره کړی دی، مګر په ترکیه کې د مطبوعاتو او سیاسي مخالفینو د ځپلو په باره کې د دغه اتحادیې په عکس العمل باندې انتقاد وکړ. ډیوډ میفم بیا وایي
Faustian pact that's been done, you keep the refugees away and we'll mute and downplay.
زکنو تقریبا د فستن موافقه شوې ده، یعنی دا چې مهاجرو ته اجازه نه ورکول کېږي او موږ به د بشري حقوقو په باره کې پټه خوله پاتې شو او خپل انتقاد ته به اهمیت ورنه کړو. په دغه راپورټ کې په میانمار باندې کلک انتقاد شوی دی. تقریبا 100,000 روهنګیا مسلمانان د حکومت د ځپلو د لاسه ګاونډي بنگلاديش ته مهاجر شوي دي. ډیوډ میفم بیا وایي
is much more concerted pressure to be applied to the Myanmar authorities. So why
is among په دغه راپورټ کې په یو موضوع باندې ټینګار کوي هغه دا ده چې د میانمار په چارواکو باندې مشخص فشار راوستل شي. د درس نړۍ حکومتونه د میانمار په پوځي مشرانو باندې ولې د اقتصادي بندیزونو د لګولو غوښتنه نه کوي. د بشري حقوقو د څارنې موسسه وای د ساړه جنگ د ختم نه راپدی خو په روسیه کې اساسي ازادي ځپل کیږي. د مصر په جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی باندې سخت انتقادونه کیږي چې مدني ټولنې ځپي او توقیفونه او اعدامونه زیات کړي دي. د نایجیریا جمهور رئیس محمدو بوهاري ژمنه کړې ده چې اساسي حقوق به اصلاح کړي، مګر راپورټ وایي دغه اساسي حقوق لا تر اوسه عملي شوي نه دي. د بشري حقوقو د څارنې موسسې څرګنده کړه چې د ښځې او نر ترمنځ د برابرۍ په مبارزه کې پرمختګ شوی دی. په امریکا کې د 2018 کال د جنوري د میاشتې د ښځو مارش د نړیوال تحریک شکل غوره کړ.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
جنوبی کوریا د ښې همکاري په هدف په ورین تندي د اټومي وسلې لرونکي هیواد شمالي کوریا ورزشي لوبډلې ته په راتلونکي اولمپیک لوب کې د ګډون هرکلی وایي. د جنوبی کوریا خلک د شوزو د ګډې هاکی لوبډلې د جوړولو پر ضد سره ویشل سوي دي او منتقدین یې یوه سیاسي هڅه ګڼي. په هکله د امریکا ژغ د خبریال برین پادن د رپورټ پښتو بڼه نو شابه آشنا تاسو ته وړاندې کوي.
د نوي سروې له مخې په سلو کې اتیا د جنوبي کوریا خلک د شمالي کوریا له دې تصمیم نه چې د 2013 کال اولمپیک لوبو ته به یو لوی ورزشي هیات لیږي هرکلی ویلې. خو په سلو کې اویا د جنوبي کوریا خلک د شمالي کوریا سره د ښځو د ګډې ورزشي لوبډلې د جوړولو مخالف دي. کوریایي لی های جون وای
زما په نظر دا کار یو ښه اقدام نه دی. داسې احساس کوم چې دا به د یو سیاسي هڅې نتیجه وي.
د جنوبي کوریا سره د شمالي کوریا د ښځو د هاکی لوبډلې مدغم کول د جنوبي کوریا لوبډلې ته چې پر شرایطو برابر او لوړ مقامونه یې ګټلي دي حق تلفي ګڼل کیږي. ساراموري د جنوبي کوریا د هالکو لوبډلې روزون کې وای دا اقدام به لوبډله رقابتي میدان ته وباسي.
دا یوې لوبډلې سره په وروستي وخت کې د بل ټیم یو ځای کول د ټیم لپاره ډیر خطرناک دی، ځکه دوی یو بل نه پیژني او د یو بل سره یې ډیر وخت په لوبډله کې یو ځای نه و.
خو د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جای این لپاره د دې اقدام اصلي هدف سوله او منځوي شوی جمهور رئیس کیم جون هون منحرف کول او د شمالي کوریا غیر اتومي کول دي.
زما په اند که د شمالي او جنوبي کوریا لوبډلې یو ځای شي او د المپیک په لوبو کې یو ځای ولوبېږي، دا به تاریخ جوړ کړي. نه یوازې د کوریاګانو خلک، بلکې نړۍ به د دې تاریخي شیبې شاهدان وي او د دواړو کوریاګانو ترمنځ د ستونزو حل یوه لاره هم کېدای شي.
د جنوبی کوریا ډیری وګړي په ورزش کې د سیاست د دخالت سره مخالفت کوي او وایي د سولې ترویج د سرو زرو جام اخیستونه ښه او بهتر دی. د جنوبی کوریا اوسیدونکی کیم اوک چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ د ګډې لوبډلې د جوړېدو پلوی دی وایي
فکر کوم هغوی د یوې ښې راتلونکې لپاره قرباني ورکولی شي، په شرط چې هدف د شمالي کوریا سره سوله وي. یقینا تر دې بل ښه کار نشته.
د اولمپیک د سیالیو په افتتاحیه مراسمو کې به د دواړو کوریاګانو ورزشکاران د یوې متحدې کوریا د ځانګړي بیرغ لاندې میدان ته داخل شي. نوشابه آشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د جمهوری ریاست لومړی کال د شنبې په ورځ پوره کیږي. د ترامپ لومړی کال د داسې حیاهونو نه ډک و چې احتمال لري د امریکا په تازه سیاسي تاریخ کې یې ساری نه وي لیدل سوی او کیدای سي چې د 2013 کال دې ته ورته وي. د امریکا ژغ خبریال جیم ملون په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دی.
د امریکا لپاره د 45 جمهور رئیس شروع په زړورتیا سره. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي
From this day forward, it's going to be only America first. America first.
له دې ورځې نه په اخوا امریکا به لومړی وي، لومړی به وي. جمهور رئیس ټرمپ د اوباما د دورې قوانین او مقررات لغوه کړل او خالیګای ډکه یا یې نوې مقررې په ستره محکمه کې وکړله. د ده ستر بری د مالی یا ټیکس د لایحې تصویبول دي چې د خپل جمهوري ریاست په 11 میاشت په ډسمبر کې نافذه شوه. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ بیا وایي
This is the bill right here and we're very proud of it. It's a
ځکه نو لایحه دا ده او موږ ورباندې ویاړو. دا به د امریکایانو لپاره یو ستر شی وي. دا به د اقتصاد لپاره یوه حیرانوونکې خبره وي. د مالی دغه لایحه به د جمهوري غوښتونکو سره په روان کال کې د کانګرس په انتخاباتو کې مرسته وکړي. څارونکی جان فورتیر وایي
Republicans did get a tax bill passed, a significant tax bill in December. That was a major accomplishment for them, so that is
جمهور غوښتونکو د دسمبر په میاشت کې د مالی لایحه تصویب کړه او دا د دوی لپاره یو ستر بری و، ځکه نو دا داسې یو څه دی چې دوی یې په یوه ښه لیکه ور برابر کړل. د ترامپ د جمهوري ریاست لومړی کال پر شا تګ یا ناکامي اهم لیدلې وه. د اوباما کیر یا د روغتیایي بیمې د لغوه کولو ناکامه کوشش وشو او رپورټونه وایي ترامپ په تازه وخت کې د هیتی او افریقایي هیوادونو په باره کې داسې الفاظ استعمال کړي دي چې سپکاوی ورنه څرګندیږي. دغو الفاظو د سناتور د کوری بوکر په شمول ډیموکراتان په قهر کړل. ډیموکرات سناتور کوری بوکر نه وایي
Those words just don't dissipate like mist in the air. They fester. They become poison. They give license to
دغه الفاظ په هوا کې د لړی په شان نه خپریږي. دوی ورستیږي، دوی زهر کیږي او دوی زمونږ په هیواد کې کرکې او تعصب ته جواز ورکوي. څارونکی جان هودک وایي د قوي اقتصاد باوجود د ترامپ جنجالي او قطبي مشرتوب طریقې د عامه افکارو سروګانو ته تاوان رسوي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خوست د دریخ پرونی همکاران حاضر دی په لاند وخت کې بخپل خبرونه تاسو ته ووروي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.